قدر منو اوریدونکو ستړي مشهي دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې ز منور شاستا سوهر کلی کوم په خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د ریلوې ملازمینو د تنخواګانو نه ملاوېدو له وجې هړتال او احتجاج شروع کړی دی. افغان ولسمشر ویلي د پاکستان لخوا یې په هیواد کې د میزایلو ویشتلو زیاتره ریپورټونه غلط دي. خو د پراونه په سر کې د مليها امیرزاده نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د پاکستان د پوځویان وای افغانستان او د امریکا ځواکونه د مولا فضل الله خلاف کاروایی کولو کې ناکامه شوي. په پاکستان کې ریلوی ملازمینو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدلو پر ضد احتجاج کړی او افغان ولسمشر د پاکستان لخوا په سرحدي ختیځو سیمو د بریدونو رپورټونه ناسم بللي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوځ ویان ویلی وار په وار یې له افغانستان او بهرنیز واکونو نه غوښتي چې د طالبانو مشر مولا فضل الله پر ضد کاروایی وکړي، خو په دې اړه تر اوسه هیڅ کاروایی نه ده شوې. میجر جنرال تر عباس رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د فضل الله جنګیالو سو وارې د پولې بلې غاړې نه د پاکستان په مختلفو سیمو کې حمله کړې دي چې پکې په وروستیو کې د پاکستان تقریبا سل پوځیان وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه دغه مسله هم په ځای ولاړه ده. په سرحدي سیمو د بریدونو دغه لانجه د پاکستان او افغانستان په لوکاتو کې نور کړکیچ راوستللی شي. داغه په خبره او په کوس کال د اپریل نه واخله تر اگست پورې د پولې بلې غاړې نه د دیر باجوړ او مومندو په کلیوالو سیمو بریدونه کړې دي او فضل الله چې په افغانستان کې ځان پیاوړی کړی دی د پاکستان لپاره خطر دی چې د دیر له لارې بیا سوات د داخلېدلو هڅه کوي. پاکستان او افغانستان د مودو راهیسې وخت په وخت په سرحدي سیمو د بریدونو لپاره په یو بل تورونه لګولي دي او تواڼه یې ردوي. په پاکستان کې د ریلوی کارکونکو په احتجاج لاس پوری کړی دی چې وایي تنخواګانې ورته نه ورکړل کیږي. د دې احتجاج په لړ کې د ریلوی ملازمینو د ریلګاډو تګ راتګ بند کړی دی او وایي چې تر څو د دوی تنخواه دوی ته ور نه کړل شي تر هغې به احتجاج جاري ساتي. دوی د سپریم کورټ ته اعلی چارواکو نه په دې لړ کې د نوټس اخیستلو غوښتنه کړې. په پنډه کې د ریل مزدور اتحاد جنرل سیکرټري مبارک حسین مشال ریډیو ته ویل
ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو بھی کلاس
زمنگ د حکومت نه غوښتنه ده چې کوم د کلاس سلورم یا دریم ملازمین دي د هغوی تنخواګانې د په مقرره تاریخ ورکړی شي، ځکه چې د تیر دو میاشتو نه دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړی شوي. موږ حکومت ته دا وایو چې ریلوی یوه دفاعي او د اولس د خیر ښېګړې اداره ده چې نه د ګټې او نه د بیلات په بنیاد چلیږي. صدا هم ویل غواړم کچره دا وخت حکومت صرف 15 ارب روپۍ ریلوی ته ورکړي نو 100 ارب روپۍ پرې ګټلی شي، خو دا هله چې دلته غلا غلطۍ هم ختم کړی شي.
د دې احتجاج سره مسافر د ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د ریلوی محکمه د مودې راهیسې د چارواکو په خبره د نقصان سره مخامخ ده. د رپورټونو تر مخه د باشا ډیم د ځمکې معاوضې د نه ترلاسه کېدلو پر ضد مظاهرې په کراکرم لویه لاره په درېیمه ورځ هم روانې دي. د پاکستاني رسنیو په خبره په زرګونو متاثرینو د کوهستان په هربن سیمه کې د دیامیر باشا ډیم په اکله خپل تحفظات ته لري کولو او غوښتنې د منلو په وړاندې په مظاهرو لاس پورې کړی دی او د کراکرم لویه لاره یې بنده کړې. لاره د بندېدلو له امله په سړک دواړه خواو ته ګاډي ولاړ دي او لس ستونزو سره مخامخ دي. د کوهستان مظاهرچیان غواړي د ډیم د جوړېدلو نه مخکې دې په دې سیمه کې د تعلیم او روزګار سهولتونه ورکړل شي، سړکونه دې جوړ شي، د کورونو او ځمکې قیمت د بازار په نرخ دوی ته ورکړل شي او د باشا ډیم په رویلټي کې د کوهستان د ترقۍ لپاره 40% برخه مختص کړل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون هغه رپورټونه ناسم بلل چې په دې روسیو کې د پاکستان د خاورې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه خبرې شوې دي. کرزی په کابل کې د جرمني ولسمشر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې پر رسنیو تنقید کړي چې په اړه په رپورټونو کې مبالغې نه کار اخیستل شوی. نو موري زیاته کړه
تر جایی که تخطی صورت پیگل حکومت افغانستان
شرطا چه سرغړونه کیږي نو د افغانستان دولت په ډاډ سره د خپل خاورې نه دفاع کوي. نو زمونږ مطبوعات د مسؤلیت لري چې ځان خه مطمئن کړي چې هر راپور خبروي حقیقت دی بیا یې خپور کړي، ځکه چې دا له ګاونډیو سره زمونږ په اړیکو او د دې سیمې په خلکو ناوړه اغیز لري. زه ګورم چې له ډیره وخته په مطبوعاتو کې داسې څه خبرېږي چې وروسته زمونږ د تحقیقاتو په نتیجه کې سم نه خیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ختیځو ولایتونو والیانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو او د غرض ملي شورا او د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د پاکستان له خاورې د توغندیو د پرله پسې بریدونو خبره کړې او په دې اړه جدي عکس العمل څرګند کړی. په افغانستان کې د شمالي ولایت فاریاب چارواکي وایي یو ځانمرګي برید کوونکی د ولایت د استخباراتي مشر کانوای په نښه کړی. د ولایت په سرخر میمنه کې ترسره شوې دې برید کې یو وړوکی هلک وژل شوی. ځانمرګي برید کوونکی د امنیت ملي ریاست د مشر جنرال سعید احمد سعادت ته موټر سره نږدې چاودیدونکي مواد والوزول. په دې برید کې د سعادت سره سره د هغه څلور ساتونکي زخمي شوي هم دي. په شام کې یو ټلویزیون سټیشن چې د معمر قذافي ملاتړ کوي د دې خبرې نن تصدیق کړې چې د لیبیا نه شړل شوی مشر معمر قذافي تر ټولو وړو کې زوی خامس د سرخار ترابلس په جنوبي برخه کې په نښته کې وژل شوی. آر آی ټلویزیون ویلي د خامس تر څنګ د قذافي د وخت استخباراتي مشر محمد عبدالله السنوسی په 9 اگست د لیبیا د نوي مشرانو په لوی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. خامس ته یو ستر پوځي یونټ مشري کوله او د پاسون پر مهال د هغه د مرګ رپورټونه د دینه مخکې هم 2 ځله خپاره شوې دي. ایران هغه کس ته د رسایي غوښتنه کوي چې په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر د وژلو د پلان پر تور نیول شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویټزرلند سره تعلق لرونکي هغه منتظم راغوښتي چې په ایران کې د امریکا استازی دی او غوښتل ترې غواړي چې منصور ارباب سیار ته د دوی لاسرسی وشي. ارباب سیار چې د ایراني او امریکایي دواړه پاسپورټونه لري د ستمبر په میاشت کې په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجوبیر د وژلو د پلان په تور نیول شوی. وړاندې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنهای د غرب لخوا د کوم نامناسبه ګام پورته کولو په لړ کې د سخت رد عمل خودلو ژمنه کړې وه. د خبرونو پای.
قدر مون اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مليحه امیرزاده نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د پاکستان لخوا په هیواد کې د میزایلو د وشتلو خبرونه سم نه دي. په پاکستان کې یو وار بیا د حکومت او مخالفه ګوندونو لخوا د حکومت ټینګولو او نسکورولو بیانونه مخې ته راځي. دا سمانه لري په دې حق لا د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وای
دا راتلونکي انتخاباتو تیاری روانه ده. نو دا اټیک چې د پیپلز پارټۍ د طرف نه دا د انتخابي موخه مخې سره ده. قدرتي خبره ده چې پیو په هغوی باندې الزام لګوي نو هغو به خپل ډیفنس کوي.
په قبایلی سیمه مهمند جنسی کې وسلوالو طالبانو د ځان مضبوطولو لپاره سګامونه پورته کول. یو ځایتن مشال ریډیو ته ویل
او ظلم یو ورځ ورځ خراب وچ سمره وسه کې د خلک هم وجل او د شریعت په نوم باندې یو ظالمانه کمیټه جوړه کړې و او هغه کې بچ سره چا خو خو پیسې به ورکړي غکار به وکاو.
حالته د کورم ایجنسی نه د عملیاتو لوجې به کور شوی خلک د ستونزو ښکار دي. د راشن کارت په حق لا یو متاثراتن مشال ریډیو ته ویل
کور کې باور تکاسوري وای وای یو کارت کې نه پغه به یو گزارانه کې نزوی مشکو مده خبره کو سمو تدیر په تکلیف کې ټول افسران ته تم مده سوال سه دغه غد موسا اندردید موسره وک
دا او یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه 9 ساعته خبرونه لري. د خبرونه د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. پاکستان کې د ریلوی د محکمې ملازمینو د تنخواګانو نه ملاوېدو خلاف په هړتال او احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې دا احتجاج به تر هغې روان وی تر سوچ دوی تا تنخواګانې نوی ورکړې شوې. په دې حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر نور حال راکوي.
دا وزونه د ریلوی د هغه ملازمینو دي چاته چې د 2 میاشتو راهسې تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. د ریلوی ملازمینو ټول ملک په احتجاج لاس پورې کړی دی او د ریلګاډو تګ راتګ یې بند کړی دی. د ریلوی د ملازمینو وینا ده چې د ریلوی د تباهۍ سبب اعلی چارواکي دي او سپریم کورټ له پکار دي چې په دې باندې نوټس واخلي. دوی وویل چې د دوی د احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې د دوی د تنخواګانو معامله نوی حل کړی شوي. پینډی ریلوی سټیشن کې د ریلوی د مزدورانو تنظیم د ریل مزدور اتحاد جنرال سکتر مبارک حسین مشال ریډیو ته وویل چې پر ریلګاډو کې دومره ګڼه وي او د خپو د لګېدو ځای پکې نه وي او بیا هم ریلوے محکمه په تاوان کې روانه ده. نوموړي زیاته کړه،
همارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو بھی کلاس فور کے ملازمین ہیں یا کلاس تھری کے ملازمین ہیں انہیں ان کی مقررہ تاریخ کے اوپر تنخواہ دی جائے.
زمنگ د حکومت نے غختنه دا چې کوم د کلاس سلورم یا دریم ملازمین دی د هغوی تنخواګان دی په مقرره تاریخ ورکړی شي، ځکه چې د تیر دو میاشتونه دوی ته تنخواګان نه دی ورکړی شوی. موږ حکومت ته دا وایو چې ریلوی یو دفاعي او د اولس د خیر خیګړې اداره ده چې نه د ګټې او نه د بیلات په بنیاد چلیږي. صدا هم ویل غواړم کچره دا وخت حکومت صرف 15 ارب روپۍ ریلوی ته ورکړي نو 100 ارب روپۍ پر ګټلې شي، خدا هله چې دلته غلا غلطۍ هم ختم کړی شي.
یو بل د ریلوی محکمې ملازم هم مشال ریډیو مختلف ریکشو او ٹیکسیانو ڈرائیوران وای چې د دوی مخ کې روزګار ډیر خو، خو لیکل چې د ریلوی محکمه د بحران سره مخ شوې ده نو د دوی روزګار هم خراب شوې دي. د ټیکسی او ډرائیور مشال ریډیو تا ویل،
زما جلاد خان نوم دی، زه ډیر بده نه تقریبا لږ پنځه کال نه دلته ټیشن تر اعظم نن سبا گارڈینر راځي.
یو بل د رکشه ډرایور هم مشال ریډیو ته وویل چې یو خو د سی این جی لوډ شیډنګ د دوی کاروبار په ټپ ودرولې دي او بل خو د ریل محکمې ته دوی روزګار زیانمن کړی دي.
زما تعلق محمد جنسی نه ده، دا رشقه چلو بس حالات ډیر خراب دي. اوس رورا ریلوی بیڑا غر کا شولا ټوټل دو گاڑی درې گاڑی روزانه راځي او سوارلی پکې بالکل یا یو یا دو راځي. بس
د ملازمینو د دې کار بندیز یا احتجاج لکبل ریل گاډو کې تلونکو ته هم یو شمیر ستونزې ور پیښې دي. یو سپینګری چې د پینډی ریلوی سټیشن کې د ریل گاډي په انتظار کې ناشته دی وایي،
ما نه ما کل جمال ته قدار ده او زه لور ته روانو، ما دا گاډي کې دلته ګرارم ګډ وړ وشو نو پاتې شوم. هلته مې کوم ضروري کار وو هغه خلک ټلیفون نه کوي، او زه نه دی خوښ نه دی خوښ ما اوس بار زما په گاډي کې زمانو بیا بشپاره باندې راځه. ریلوی کې موږ زګل چې یو خو پرې کې آرام نه کنه، او بل دا خبره ای چې لګونې ریات پی پکې کم تم را غټ خلک دي او کو وزیران دي او کدا افران دي دی دا تا پکې.
کله چې مشال ریډیو د ملازمینو د دې ستونزو په اړه د ریلوی وفاقي وزیر غلام احمد بلور، د ریلوی چیرمین او جنرال منیجر سره د رابطې کولو کوشش وکړو، نو ورته وویلې شو چې صدر آصف علي زرداری د ریلوی په بحران باندې یو خصوصي غونډه را بللې ده او دا ټول اهلتات للی دي. یادونه ول ده چې د بجلی د بلونو نه جمع کولو له امله د ریلوی محکمې د شپږش کالونو او دغه شان د 15 ریلوی سټیشنونو بجلی هم بند کړې شوې ده. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15215 او 15230 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
خوږو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی هغه زیاتره ریپورتونه ناسم ګرځولې دي چې پکې ویل شوی وو د پاکستان لخوا د افغانستان په ختیځو سیمو د توغندیو بریدونه شوی وو. نوموړي په کابل کې د خپل جرمن سیال کریسچن وورش سره په یوې ګډي خبري غونډه کې د گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په دوستانه او نیکو اړیکو ټینګار وکړ او وی ویل چې د اوازو خبرېدل باید دا اړیکې اغیزمنې نکړي. په دې حقلا نور تفصیل د کابل نه د مشال ریډیو همکار احمد زبیر اجمن راکوي.
په داس حال کې چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه یو شمیر دولتي چارواکو په بیا بیا شکایتونه کړي دي، جمهور رئیس حامد کرزی د دغه حملو په اړه اکثره خبر شوي راپورونه ناسم وبلل. جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د جرمني له جمهور رئیس سره په یو غټ خبري کانفرنس کې په رسنیو انتقاد وکړ چې په دې اړه اکثره خبر شوي راپورونه له سیړنې وروسته ناسم ختلي. د پاکستان او ایران لخوا په سرحدي سیمو د وروستیو حملو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي کرزی وویل که په دې برخه کې څه ثابت شي نو افغانستان له خپل خاورې د دفاع حق لري.
در جایی که تخطی صورت میگیره حکومت افغانستان
چرته چه سرغړونه کیږي نو د افغانستان دولت په ډاډ سره د خپل خاورې نه دفاع کوي. نو زمونږ مطبوعات د مسؤلیت لري چې ځان خه مطمئن کړي چې هر راپور خبروي حقیقت دی بیا یې خپور کړي، ځکه چې دا له ګاونډیو سره زمونږ په اړیکو او د دې سیمې په خلکو ناوړه اغیز لري. زه ګورم چې له ډیره وخته په مطبوعاتو کې داسې څه خبرېږي چې وروسته زمونږ د تحقیقاتو په نتیجه کې سم نه خیژي، یا په لومړنیو راپورونو کې داسې راځي چې ګواکې سل مرمۍ راغلي، 200 مرمۍ راغلي، عسکر راغلي، یا د ګاونډیو له خوا مو په سرحدونو د عسکرو تګ راتګ ډیر شوی دی. دا راپورونه بیا وروسته ناسم خیژي.
جمهور رئیس ویل موږ له خپلو ګاونډیانو سره نیک او دوستانه اړیکې غواړو او د اوازو خپرول نه زمونږ په خیر دی او نه هم د ګاونډیانو. هغې وویل په دې مسلې نن هم غونډه لرله تر څو حقیقت پیدا کړي او د هغې په اساس دولت خپله پرېکړه وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزي دغه څرګندونې په کابل او ختیځو سیمو کې د دولتي چارواکو د وروستیو څرګندونو پر خلاف دي چې د پاکستان له خاورې په دې وروستیو څو میاشتو کې د درنو وسلو د پرله پسې ډزو په اړه شکایتونه کوي او وایي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. تر دې یو ورځ مخکې د کونړ والي فضل الله وحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان لخوا تر اوسه پورې شاوخوا 1.5 زر مرمۍ راغلي دي او زیاته کړه د ستونزې د هواري لپاره باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه مرسته وغوښتل شي. همداراز د راپورونو له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر په دې مسلې څو ځلې احضار کړی هم دی. په یاد شوي ګډ خبري کانفرنس کې د جرمني جمهور رئیس کریستین ولف وویل چې د استانبول په راتلونکي کانفرنس کې به په افغانستان کې د ګاونډیو د لاسوهنې په اړه هم خبرې وشي. د یوای د استانبول کانفرنس یو سیمهیز کانفرنس دی او په دې کانفرنس کې په دې هم خبرې کیږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او زموږ په باور سوله او روغه جوړه د افغانستان د موجودو ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. خاغلی کریستین ولف له 2014 کال نه وروسته هم له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. افغانستان ته د جرمني د جمهور رئیس د سفر یو هدف دا هم ښودل شوی چې له خپلو عسکرو سره چې اکثره په کندوز ولایت کې میشته دي کتنه وکړي.
د احمد زبیر شمن په ریپورت کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د پاکستان لخوا په هیواد کې د توغندیو د ویشتلو زیاتره ریپورتونه غلط دي.
مونگتا پا دی پتا لیکونه راولی گئی. پوست بکس نمبر 3114 اسلام آباد.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په پاکستان کې په زرګونو بیګنا ولسی خلک وجلی دي او د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات هم د وسلوالو پر ضد عملیاتو نه کولو له وجې رامنځته شوي دي. پاکستان غواړي چې د وسلوالو سره خبرې اترې وکړي او دغه خبره چې کومه ده نو دغه باندې د امریکا او نړیوال ورورولۍ یو شمیر فکرمندۍ هم دي. په دې حق لا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې چې مهم ټکي به یې د یوې لنډې دمې وروسته واورئ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د پاکستان په حق لای و مقاله کې راغلی دی دغه هیواد د وسلوالو طالبانو خلاف د عملیاتو نه بلکې هغوی سره د خبرو اترو د لارې امن راوستل غواړي. په دې ورستیو کې د هیواد بیلابیلو سیاسي ګوندونو په دې لړ کې یو ګډه غونډه هم کړې وه چې پکې د ترهګرۍ غندنه نه ده شوې او د امنیت لپاره یې د خبرو اترو لاره غوره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په دغه غونډه کې د پاکستانی پوځ دوه جګپوړي چارواکي هم شامل وو او د سیمایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي داسې ښکاري په دغه غونډه کې شامل ټولو خلکو د پوځ د خوښې خبرې وکړې او پوځ په موجوده وخت کې عملیات کول نه غواړي. بلخوا همدې خبرې امریکایي چارواکي فکرمند کړي چې وسلوالو په زرګونو پاکستانی ولسی خلک وجلي نو څنګه ورسره خبرې اترې کولی شي. ورسپانه د پاکستان د وزیر داخله رحمان ملک د خلیل کی چې که امن سره ترهګری ختمیږي نو دا تر ټولو بهتره ده، ځکه چې وسلوال هم اغه سره رابطه کوي او خبرې اترې کول غواړي. بلخوا د وسلوالو سره د خبرو اترو په لړ کې هم یو شمیر خلک د اندېښنو سرګندونه کوي او وایي چې دا ډول وړاندې هم سو واره شوي خو کامیاب شوي نه دي. ورسپانه لیکي د پاکستان کمزوري جمهوریت حکومت تل د ترهګری غندنه کړي او د وسلوالو سره د خبرو
اترو تر څنګ سو واره د غوی خلاف عملیات هم کړي چې له عمله وسلوال تر څه هده کمزوري شوي دي. خو زیاتره ولسی خلک د دې عملیاتو په حق کې نه ښکاري، ځکه چې په دې کې په لکونو خلک بې کوره شي او د یو شمېر نورو ستونزو ښکار شي. ورځپاڼه وایي د افغانستان د امنیت لپاره امریکا د افغان طالبانو سره خبرې اترې کول غواړي، نو دې ته په کتو سره د پاکستان پوځ نه غواړي چې په پاکستان کې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي او ورسره خپل مخالفت نور زیات کړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو شروع کولو د اعلان تر څنګ دا ویلي چې که خبرې اترې ناکامه شي نو بیا به په عملیاتو غور کولی شي. ورسپانه د پاکستانی پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په حواله لیکي چې پوزي عملیات د مسلو حل نه دي او چې کوم ځایونو کې د عملیاتو ضرورت وو هغه یې کړی دي. بلخوا امریکا په قبایلی سیمو کې د حقانی وسلواله ډلې خلاف ډرون بریدونه زیات کړی دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د یو ځایي قبایلی مشر د خولې لیکي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره رابطه کیږي، خو دواړه خواوې د باور د کمی سره مخ دي. پلو د استخباراتي ادارې پخوانی مشر سینیټر جاوید اشرف قاضي وای افغان طالبان د بهرني ځواکونو خلاف جنگ کوي، د هغوی سره خبرې اترې کول بیا له مسله ده. پاکستانی طالبانو د ریاست نه بغاوت کړی دی او دوی په غاړه د زرګونو بې ګناه ولسی خلکو د وژنې ذمواري اخیستې ده. په کار ده چې د دوی سره د قانون مطابق سلوک وکړی شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼې کې کولی شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو ورشه.
قدر مون اوریدونکو، تاسو ته دا هم وایو چې د مشال ریډیو اپ دغه انټرنیټي پته www.mashalradio.com باندې تاسو د خپل ټلیفون د سیټ د لارې هم د مشال ریډیو او په پاڼه کتلی شئ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې مسلم لیگ نواز ګوند هڅه کوي چې اسمبلی ماته کړي او دوباره انتخاباتو لپاره لار هوار کړي، خو نوموړي ویل چې موجوده حکومت به خپل جمهوریت وخت پوره کوي. او د وزیر اعظم د دې بیان پترس کې مسلم لیگ دا ویلی دی چې مونږ هیڅ داسې اراده نه لرو، خو په دې نه پوهیږو چې حکومت ولې په مونږ تورونه لګوي. په دې حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله یو سیلنیز ریپورت را لیږلې ده چې تاسو یې ورته ترابولم.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې اسمبلی ماتولو او په اقتدار کې راتللو خوبونه لیدونکي دي، کال 2013 پورې انتظار وکړي. ایوان اقبال لاهور کې په خپل خطاب کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل چې راتلونکي انتخابات به په کال 2013 کې کیږي او هر څوک چې په دې انتظار کې دي چې اسمبلی به ماته کړي او نیمه موده انتخابات به وکړي، نو زه هغوی ته ویل غواړم چې د معجزې انتظار دې نه کوي او دا اسمبلی به خپل وخت ضرور پوره کوي. وزیر اعظم وایي
ډېر خلکو دا خواهش دی چې په څه طریقه یو وار بیا په حکومت کې راشي. زه هغو ته دا وایم چې خپل دا خواهش پوره کولو لپاره دی د کال 2014 پورې انتظار وکړي.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بیان پترس کې د مسلم لیگ نون لاهور ترجمان سینیټر پرویز رشید مطبوعاتو ته وویل چې وزیر اعظم لا دا قسم بیانونه ورکولو نه مخکې سوچ کول پکار دی.
مسلم لیگ نون کې 90 ووټو سے وزیر اعظم بننے
مسلم لیگ نون 90 ووټو سره یوسف رضا ګیلانی وزیر اعظم جوړ شوی وو. د هغې وروسته اوس مونږ له تانې را کوي، نو دا چرې هم هغو سره ښه نه ښایي. د سینټ انتخابونو نه مونږ ته هیڅ ویره نشته، او زه نه پوهیږم چې وزیر اعظم او ټوله پیپل پارټي ولې دومره یریږي او په مونږ ټکونه کوي.
خبریال او سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وایي چې دا وخت پاکستان په یو شمېر مسلو کې ګیر دی، خو د ملک د دواړو غټو پارټو د مسلو د حل په ځای خپل سیاست ته زیاته توجه ورکړې ده.
راتلونکي انتخاباتو تیاری روانه ده، نو دا اټیک چې دی د پیپلز پارټۍ د طرف نه دا د انتخابي مهم حصه ده. قدرتي خبره ده چې دوی په هغوی باندې الزام لګوي، نو هغو به خپل ډیفنس کوي. اوس چې کله دا سره پریکټیکلي ځینو سولوشن نه وي، نو ټول چې دی نو هغه د سټیټمنټس نه بیا کار اخلي. که د سټیټمنټ باندې چې دی نو مونږ خپل ووټ بینک سے واګو، لکه مثال په طور سیلاب راغی، نو د خلکو مسلې حل کول چې دی هغه امپورټنټ خبره ده، که نه هغه مونږ نه شو حل کولی. نو د هغې الټرنیټیو زمونږ سره بیا دا وي چې لاړ شو صرف دورې وکړو، هلته تقریر وکړو، په تقریرونو کې غټې غټې دعوې وکړو، او بیا دا ځان له ازیوم کړو چې له دې نه به زمونږ ته ووټ ملاو شي.
سلیم احمد وایي چې پاکستان پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون له پکار دي چې په یو بل د الزاماتو په ځای د اولس د خیر ښېګڼې کارونه وکړي، ځکه چې راتلونکي انتخاباتو کې به هغه پارټي په اقتدار کې راځي چې د اولس بهترۍ لپاره یې څه کار کړی وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3114، اسلام آباد.
د سرمایه دارانه نظام په ضد نیویارک کې شروع شوې احتجاجي لړۍ اوس په ټوله نړۍ کې خوره شوې ده، او د تیرې خالی په ورځ د دنیا د 2 هیوادونو په 951 ښارونو کې مظاهره شوې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د اقتصادي چارو د کارپوه اکرام هوتی سره په دې لړ کې خبرې کړې دي، او د نوموړي نه یې پوښتلي دي چې د دې احتجاجونو د راپارېدلو څه وجه ده. اکرام هوتی وایي
کیپیٹلزم کے لیے در سزونوں باندھے نجوش نظام دے، یو دلی اقتصادی حیثیت ہے، یو سیاسی اور یو سماجی. سماجی حیثیت کے دا آزاد کلتور واڑی، سیاسی حیثیت کے دا جمہوریت واڑی، اور اقتصادی حیثیت کے دا یو مضبوط بینکنگ سسٹم واڑی. اس صرف یو زی فرق آگر دے پا دے ٹول سسٹم کے، اور آگر دے دا بینکنگ سسٹم آگر کولاپس شیرے دے دا آگر دا کولاپس کے دو دے وجوہات تھی. تو وٹا وجہ دارا چکم دے دی نظام دے بینک بینکنگ سسٹم چلون کے خلق ہو نا غینا غلطیانو شوے لوننگ کے اور ریکوریز کے اور آغی خپل سسٹم چے دے نو آغا یو دو دنی سو کال نا چے کم سسٹم جوڑ کرو آغی چے خامیان نام خام اخشو تو نگا تخامی دارا مخام اخشو چے کلا تاسو لوننگ کوئے یعنی چے قرضی ور کوئے اور بیاد آغی ریکوری کوئے نو آغی چے کم فیزیبیلیٹیز جوڑی گی نو آغا فیزیبیلیٹیز با اول تاسو وہ مختلف سیکٹرز کے صحیح طریقے بندے چیک کرے کہ نہ صحیح دی کہ نہیں دا کار نو شوے بچے نو شوے نو بینکنگ سسٹم کولیپس شو تو حکومت کے دے اگر دا عوام نے کم ٹیکس دا گونڈے دا اگے پیسے یا دا نور ملکوں نو قرض نہ قرضے و اخری دا اگے پیسے یا صرف زر وزر پاتے یا اگر خرچ کی دا اگے پیسے نو دا پیسے اگا بینکنگ سسٹم کے واچ دی بینکنگ سسٹم دوبارہ ودری ولے جس دن بغیر خدا نظام نکلی گی نو دا پیسے ہم اس پتہ لگی کہ دا ڈیرے کمی نو دا پیسو دا کموت کی دے نو یو خدا وجہ دا کہ دا دا ددی پوجا باندې دا مسئلہ کی دا نو دا اگدی گی لگیا دا او دن چی کم پرابلم دے اگا دا دے سو وقت کی دا پریشانی شروع شوا دا حاغینا دا طول نزیات چې کوم متاثره خلک شو هغه ځوانان شو ولې ځوانان چې دي هغه تقریبا 15 نه والا تر 25 کال عمر پورې چې کله وي نو هغه تعلیم کوي لکه هغه دا غواړي چې زموږ په ښه روزګار ملو شي نو دا هغه تعلیم او روزګار دواړه په بینکنګ سیستم باندې نصبا نو دواړه خراب شو نو چې خراب شو نو دوه قسمه خراب عمل پیدا شو یو دا چې حکومت فیل دی دا صحیح کار نه کوي دویم دا چې دا سسٹم فیل دی ٹوٹل سسٹم فیل دی نو دا حکومت خلاف خو هم ډېر ولي کله شو ډېر احتجاج شو اوس دا سسٹم خلاف احتجاج روان دی دا ټوله قسم دغه ده.
اکرام اوتی صاحب دا اوس چې په یورپ او امریکا کې احتجاجونه روان دي د دې به پر نورو پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو لکه جاپان، چین، هند او دا ډول نورو سیمه ییزو هیوادونو څه اغیز وي؟
دنیا کې ډېر غټ اکانومیز دي هغه دې نه ډېر زیات متاثر نه دي، یو دی جاپان، یو دی چین، یو دی هند. دې ملکونو کې کنزیومر پاپولیشن چې دی هغه ډېر وړوکی دی، لکه جاپان کنزیومر پاپولیشن ډېر وړوکی دی، د هند کنزیومر پاپولیشن ډېر غټ دی، خو د هغې چې کوم والیوم دی یعنی ٹریڈ والیوم هغه ډېر وړوکی دی، ولې چې هغه ډیر هغه ویرایټی کې او په قیمت کې هغه شیزونه نه استعمالوي چې کوم امریکا او یورپ کې استعمالوي. د چین خو ډیر بدحل دی، هلته خو خپل د غریبۍ یو ډیر اوږد یو شروع کېدو والا دی پرابلم. ولې چې کله امریکا او په یورپ کې د هغوی مال نه خرڅېږي نو بیا به چین کې ډېر غټ غربت راځي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه نه ساعته خبرونه لري. د دې خبرونو اخیره غړي ته دا وخت غواړي، دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې دی. د مليحه امیرزاده نه بعد تازه خبرونو لنډی سوورو.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اتر عباس ویلی افغانستان او بارنی ځواکونه د طالبانو مشر مولا فضل الله پر ضد کاروایی وکړي. په پاکستان کې د ریلوی ملازمینو تنخواګانې د نه ترلاسه کېدلو خلاف احتجاج کړي. په باشا ډیم د خپلو تحفظاتو په لړ کې په کوهستان کې مظاهرې شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان لخوا په ختیځو پولو د خلاف ورزي راپورونه ناسم بللې دي. د افغانستان د فریاب ولایت استخباراتي مشر جنرال سعید احمد صادق په یو ځانمرګي برید کې زخمي شوی. د شام یو ټي وي سټېشن د لیبیا د شړل شوي مشر محمد قذافي د وړو کې سوی د وژلو خبر تصدیق کړي. او ایران غوښتنه کړې ده چې دوی ته د امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر په وژنه کې تورن کسته لاسرسي ورکړل شي.
دا و مليحه امیرزاده چې تاسو ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. اوس ورزو د خبرونه باقی پاتې برخه ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو خپل مهمو لیکنو کې کوم موضوعات باندې پاملرنه کړې ده. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د دغه مهمو لیکنو مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
نن مقامی ورسپان خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د بجلی د لوډ شډنګ د ختمولو لپاره موږ په پوره توګه تیار یو او لږ د صبر وکړي، په دې مسله به ډیر زر قابو ومومند شي. ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا هم ویل چې د کالا باغ ډین د جوړولو لپاره ټول شنه باغونه خودلې دي، خو د دوی حکومت د دې لپاره پیسې بیلې کړې دي او کسلور وانه صبح په دې متفق شوي نو دوی به ډیر زر جوړ کړي. ادارې لیکي چې د بجلی د لوډ شډنګ په شمول د ریلوی د بحران په حق له حکومت وخت په وخت داوی کړی دي، خو لا تر اوسه په یو کې هم ندي کامیاب شوی. نو باید چې حکومت د تشو داوو په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي او د ولس د مشر په هیڅ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له پکار دي چې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي. جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د ریلوی بحران یو کلکېچن شکل خپل کړی دی او ورځ په ورځ پکې نور ستونزې مخې ته راځي. د یو شمېر ریل انجنونو بندېدو وروسته د ریلوی ملازمینو د تنهاګانو مسله راپورته شوه او د حکومتي داو باوجود د دوی دا مسله حل نکړی شوه. ادارې لیکي چې د لړکې یو سور زیوړان دی لاهور ریلوی سټیشن کې د ریلوی ملازمینو په احتجاج لاس پوري کړی دی او دغه شان یې د 13 اکتوبر نه په ټول ملک د تحریک چلولو اعلان هم کړی دی. ادارې لیکي چې د ملازمینو د تحریک چلولو او د کاربندیز لقبل به پر ریلګاډو کې تلونکو راتلونکو مسافرو ته نورې مسلې ورپېښ شي او دوی ته ډېر زیات تکلیف ورسي. نو باید چې د دې وړاندې حکومت د ریلوی د ملازمینو مسله حل کړي او ولس د مشکلاتو نه بچ کړي، ځکه چې اختر هم په سر روان دی او خلک بخپل کورونو ته روان وي. د پیښور نخ پریدونکو آج ورسپانې خپل ادارې کې لیکلي دي چې یو خو د مواصلات او وفاقي وزیر ارباب عالمگیر خان ویلي دي چې لواری ټنل د خیبر پښتونخوا نه بلکې د ټول ملک لپاره یو لوی منصوبه ده او د دې د جوړېدو لپاره به نه صرف د چترال او نورو علاقو د خلکو د تګ راتګ مسله هوار شي، بلکې ولس ته به د وسط ایشیا ریاستونو او نورو نږدې ملکونو ته تګ تک کی اسانی هم ترلاسه شي. بلخوا د خیر خیګړی صوبایي وزیر سلیم خان چې د چا تعلق د چترال سره دی، هغه وایي چې د لواری ټنل اومبه پړاو مکمل شوی دی او اوس د ډیزاین د بدلیدو لوجه په دې منصوبه کار ولاړ دی. ادارې لیکي چې د دوانو وزیرانو داوی په خپل ځای، خو اصل حقیقت دا دی چې په دې منصوبه باندې په دویم ځل کار د پرویز مشرف دور کې شروع شوی وو او د هغې وروسته بیا موجوده حکومت د دې لپاره ورکړې شوې پیسې ودرولې. خو کله چې ولس احتجاج وکړو نو د دې مجبورۍ لګبل حکومت دې اړخ ته توجه ورکړه. ادارې لیکي چې موږ ګڼو چې دا منصوبه د چترال د ولس لپاره د ډېر اهمیت وړ ده او د پاکستان مستقبل د دې سره تړلی دی. نو باید چې حکومت دا منصوبه زر تر زره سرته ورسوي، ځکه چې دا د ټول ملک په ګټه کې ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدر من اوریدونکو، اوس په موکړی نړیوالو مطبوعاتو ته په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په ایران کې انصاف او عدالتي نظام ته کتنه شوې او لیکي سکینه محمدی اشتیانی چې د جنسي تیری په تور ورته عدالت د سنگسارولو سزا ورکړې وه، نه یې یوازې د دغه تورونو په اړه ناسم شواهد وو، بلکې د هغې وکیل هم د هغې کمپین چلولو لپاره اوس هم په جیل کې زوریږي. بلخوا په نیویارک ټایم ورځپاڼه کې لیکل شوي، په افغانستان کې د وسلوالو لخوا څو څو وارې په پګړۍ کې یا پټکی کې بمی مواد د پټولو وروسته اوس د لوړ پوړو چارواکو دفتر ته د داخلي دلو نمخ کې دا ضروری وي چې پټکی دې وسپړ دل شي، کوز دي شي او بیا دې داغه تلاشي وشي. په دې ولسی خلک ډیر زیات خپه دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د مليحا امیرزاده ناورو
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکل شوی، په ایران کې یوې ښځې سکینه محمدی اشتیانی ته د جنسي تیری لپاره د سنگسارولو سزا ورکړل شوې وه. د هغې وکیل سره مرکه کولو لپاره هیواد ته تللي دوه خبریالان تیر کال گرفتار شو چې د جرمني سره یې تعلق لرلو. په ورځپاڼه کې لیکل شوی، که څه هم د ډېرو هڅو له امله تیر کال بیا د هغې ژوند بچ شو او دغه دوه خبریالان اوس خوشي کړل شوي دي، خو بیا هم د هغې دفاعي وکیل جاوید هوتانکیان د تبریز په یو جیل کې بند او د سکینه لپاره د کمپین کولو په لړ کې زوریږي. دغه کمپین چې په 2010 کال کې یې زور نیولی و، د هغې دې کیس ته یې توجه اړولې وه چې پرې د ایران چارواکي قهرجن شوي او د بیانونو سره یې خلکو ته باور ورکو چې ګینی سکینه ته د مرګ سزا د قتل په جرم کې ورکړل شوې وه. خو د ورځپاڼې په خبره د دې سره حقایق نشو بدلېدلې چې دغه سزا ورته د قتل لپاره نه، بلکې د جنسي تیری په تور ورکړل شوې وه، او هغه هم په داسې حال کې چې په جرم کې ورسره د شامل کس شناخت نه واضحه او سم شواهد پرې هم نه. د ورځپاڼې په خبره د سکینه په وکیل کیان باندې د حکومت خلاف پروپاګنډا د خورولو او د ایران کورنی امنیت ته د نقصان رسولو د کوشش تورونه دي چې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ډلو په خبره هغه ته کافی زخمونه رسیدلی و، نو ځکه بیا په هسپتال کې هم داخل شوی. واشنگتن پوسټ لیکي د ایران عدالتي چارواکي باید د هغه د رخلاصولو لپاره د خلکو غږ ته پام وکړي او دا دې نه هیروي چې د هغوی د بې انصافۍ خلاف خلک ولاړ دي. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع مقاله لیکلي چې د افغانستان وروستیو حالاتو ته په کتنې سره اوس هغه قومي مشران چې په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی او یا هم د نورو لوړپوړو چارواکو دفترونو ته داخليږي، ترینه غوښتل کیږي چې خپل پګړۍ دې کوزه کړي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د ولسمشر حامد کرزی دفتر ته د ننوتلو نمخ کې د پټکیو کوزول وروسته له هغې لازم وګرځول شو چې په کابل کې پر پخواني ولسمشر او د سولې د عالي شورا پر پخواني مشر استاذ برهان الدین رباني باندې لونګۍ لرونکي ځانمرګي برید کوونکي حمله وکړه او هغه ووژلو. او دا په تیرو څلورو میاشتو کې درېیمه لویه پیښه وه چې رامینځته شوه او په پټکي کې پټ مواد برید کوونکو استعمال او خپل هدفونه په نښه کړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې اوس په کابل کې د ځوانانو په منځ کې یو اصطلاح مشهوره شوې ده چې فلانی پټکی لرونکی دی. د پټکیو لری کولو د نیویارک ټایمز په وینا خلک خفه کړي دي، ځکه چې پټکی د افغانستان مذهبي او ملي لباس ګڼل کیږي او کوم داسې شی نه دی چې څوک به یوازې د فیشن له مخې پکاروي. ورځپاڼه لیکي چې پټکی په ګرد نړۍ کې د مسلمانانو لخوا استعمالیږي، ځکه چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد دا استعمال کړی دی او په ځانګړي ډول د جماعتونو امامان او ملایان پټکی ډېر استعمالوي، او په افغانستان کې خو بیا پټکی په څو رنګونو او څو قسمونو کې استعمالیږي. ورځپاڼې ته ځینو افغان قومي مشرانو ویلي ځانمرګي برید کوونکي ځکه په پګړیو کې بمونه پټوي، ځکه چې دوی د افغانستان ملت او مذهب بدنامول غواړي او خلک د دې تاریخي او کلتوري لباس ته استعمالولو نه محرومول غواړي. ورځپاڼه لیکي د پګړۍ د استعمال تر ټولو ناوړه ډول دا دی چې ځانمرګي برید کوونکي د پګړۍ تقدس ته هم پام نه کوي. هغوی ته ویل کیږي چې د امریکایانو نه د غچ اخیستلو لپاره چې څه هم لاسته درشي پرې دریغ مه کوي. ورځپاڼې په ولسي جرګه کې د کاپیسا د یو وکیل حاجي فرید خبرې هم راخیستې چې وای بارنیز واکونه چې د یو چا کور ته ننوځي د هغه لاسونه ور اوتړي او میرمن او لوڼې تلاش کړي او هغه هیڅ هم نشي کولی، نو په داسې حال کې هغه نه د خپل پګړۍ پروا لري او نه هم د صادر.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
افغان امنیتی سرچینې تور لګوي دا سیمې ځایلونه یې ترلاسه کړي چې ګمان کیږي د ایران د حکومت لخوا طالب وسلوالو ته ورکړی شوي دي. په دې حقله نور تفصیل د کابل نه د مشال ریډیو همکار حمید مومن په دې ریپورت کې راکوي.
د ځینو افغان امنیتي سرچینو په وینا ایران دا میزایلونه چې تر 3000 مترو پورې هدف ولې په غزنی، کونړ او نورستان کې د طالبانو ځینو مهمو قمندانانو ته په واک ورکړی دی. د دغه سرچینې له مخې چې د نوم د نه اخیستلو په شرط له ازادې راډیو سره خبرې کولې، د توغندې د ملا سنگین او ملا احمد الله په ګډون د طالبانو ځینو مهمو قمندانانو ته ورکړل شوی. له بل لورې په کابل کې د ایساف ځواکونو سرچینې وایي چې دوی د دې مسلې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د دغه ځواکونو وایي جنرال جاکوبسن ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دوی مخکې له دې چې په دې اړه کومه تبصره وکړي غواړي شواهد ترلاسه کړي.
We are very carefully observing all trades from a global market that the Taliban
دی وای موږ د وسلو له نړیوال مارکیټ څخه چې طالبان ترې وسلې ترلاسه کوي په ډېر دقت سره ټولې لارې سارو. موږ هم داراس په پاکستان کې هم طالبانو ته د وسلو د ورکړې په امکاناتو غور کوو او غواړو د ایران په اړه هم مخکې له دې چې کومه تبصره وکړو شواهد ترلاسه کړو. موږ د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو او په تیره بیا د 160 ملي میټري توغندیو د ورکړې په اړه هم تحقیقات کوو. خو افغان امنیتي سرچینې دا معلومات نه درلودل چې ایران په څومره شمېر کې دا توغندي د طالبانو په وخت ورکړی دی. پر اساس هلکه چې ایساف په دې اړه کومه جدي اندېښنه څرګند نه کړه، خو ځینې کتونکي به دا ویره لري که په رښتیا هم ایران دا کار کړی وي نو دا به روان جنگ ته بله بڼه ورکړي. داود سلطان زوی وایي چې ایران طالبان د خپلو عسکرو په توګه کاروي او د ده په خبره که چیرې رښتیا هم طالبانو د ایران لخوا داسې توغندي ترلاسه کړې وي نو طالبان به خپل جنګي تاکتیک بدل کړي.
د ایران دا اسلام چې طالبان ته راکټونه ورکوي چې لرو ساحو نه اهداف ولي دا یو نوی تحول دی چې داسې ښکاره کوي چې په نږدې وخت کې به طالبان خپل تاکتیکو ته هم تعریف ورکړي. ایران د طالبان نه د خپل د عسکرو په ایس استفاده کوي په افغانستان کې د لپاس افغانستان ته او د افغانستان پرېزیدنت
تر دې مخکې هم ایران څو وارې په دې تورن شوی چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته وسلې او پوځي امکانات ورکوي او که څه هم په دې اړه شواهد وړاندې شوي خو افغان دولت په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی خپل کړی. ایران د سیمې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو او په تېره بیا د امریکا له پوځي حضور سره مخالفت لري. کتونکي دا هم وایي تر هغو چې د طالبانو د تمویل لارې بندې نه شي، نه یوازې دا چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته نه شي رسېدلی بلکه ورستر بلې پېچلې کېږي.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سزي موارد حکومت شي صدا عوامو شي نه له بل مسائل باندې
خبره سیده
خدای یقیني نه ده چې د نن کوم حالات او دی دا حالات به سبا د پاره نه مي
او ما سرکل له سوشل ورکی 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم سکار مې نشته او صبوري.
دغه پروګرام د نهي یا سیشنبي او د شروع یا چهارشنبي په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي.
خو غوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت ورزو او حال اخلو د هغه کډوالو هغه به کورشوي خلکو چې د کورم ایجنسی نه د پوزي عملیاتو لوجې به کورشوي دي او دا وخت د یو شمیرشتون جو سره مخ دي. دوی وایي چې د راشن ملاوي دو په لړ کې هم دوی ته یو شمیر مشکلات دي. د مشال ریډیو خبريال تارک خان اورکسي مو په دې لړ کې د نور تفصیل نه خبروي.
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوزی اپریشن په وجه بې کوره شوي خلکو د حکومت لخوا تقسیم کیدونکي خوراکي امداد ناکافي ګڼلی دی. دوی وایي چې امداد کې خوراکي توکو مقدار کم دی چې له وجې پوره میاشت په دې باندې گزاره نه کیږي. یو بې کوره شوي کس مشال لډیو ته په دې حقلا وویل.
زما نوم ګلجانان دی، کوم علي شیرزی هم 15 کسان دي علی بن کور کې هغه بردانه کې بکیږي دا دی وجه نه کې بکیږي سر دا سامان سکون دی دا کم دی حالات ډېر
واضح دی چې تیر د جولای میاشت په دریمې نیټې په منځني کورم ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوزي اپریشن پیل شوی و. د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره اداره فاټا ډیولپمنټ منیجمنټ اتارټي پر وینا چې د اپریشن په وجه 2,500 خاندانونه په سیمه کې بې کوره شول. دغه خاندانونه اوس هم په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. په دې حقله د سیمې نه یو کس مونږ ته وویل.
ما نام فاروق تیز منتو سیدونکی کوم خلک رو بهر شوی داخله کا مین خبره د دې چې د درو کومونو د زوی مشت علي شیرزی او مسوزی نه دا بس د سیل شو ساده شو میر بخشو تندو شو کوچای شو بدما شو ورسک شو ششو شو بغل شو په دغه علاقو کې مختلف لکا کوټه زلو ته داخله رسیدلې دي.
د اف ډی ام ادارې پر وینا چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کامیاب عملیاتونه پس سلو نیم سو خندانونه خپل سیمه ته واپس شوې دي. حکومت وایي چې د نور متاثره خندانونو سره د واپس شو خندانونو امداد به تر درې میاشتو پورې کیږي. خو د سیمې نه ملک ګل زمان مشال لډیو ته وویل چې دغه امداد ډیر کم دی.
پورا پرې میلو نشو نشو څه اوسه پرې څه کله واپس شو د خلکو ته داسې میلو شو څه پنځو شینې اختیونو بدې دوه درې تورې وړو دوه تورې غوې دغه وریجې وي ولور مو ته وسولو څه په کټونو کې دا خبره چې هغه کور کې به واته کسوني وای وای یو کاټ ویل کې نه په هغه به د هغوی ګزاره نه کړي نه زوی ماش قوم مو دا خبره کوو څه موږ ته ډېر په تکلیف کې وو ټول افسرانو ته څه موږ دا سوال دی چې د هغه د موږ سره همدردي د موږ سره وکړي.
موږ چې کله په سیمه کې د قبایلي سیمو د تراکۍ لپاره اداره فاټر ډیولپمنټ مینجمنټ اتارټي مشر مجاهد علي نه متاثرینو ته د کم خوراکي امداد پوښتنه وکړه نو په ځواب کې مشال لډیو ته څه داسې وویل
واپس تللی دی هغوی کوم خوراک ته هغه یو یو این یو سټینډرډ دی هغه مطابق ورکوا شي چې یو خاندان ته څوره ورکونې دی او یو خاندان څه سوا دی هغوی ته خپل معیار یخې دی نو انشاءالله اوس پورې خو څه داسې شکایت خو نه دی راغلی چې را بقاعده مو ټیم ناست وي مو ټیم چک کوي.
د کورمې خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې تر هغه لپاره په دې جنگ کې د متاثره شوي خلکو امداد په پوره ډول دې وکړي. طارق ورغزه مشال رډیو کورم ایجنسی.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو شپږ سو یوشت
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2013 15,015 او 15,030 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
قدر منوریدونکو د مشال په خبرونو کې دا وخت تاسو ته یو بل ریپورت لرو. د افغانستان د هلمند ولایت یو کورنۍ دا وخت په بلجیم کې دا او هلته درې واره د پناه اخیستنې درخواستونه رد شوې دي. دوی وایي چې بیرته افغانستان ته تګ د دوی د ژوند لپاره خطر دی او د بلجیم حکومت دوی ته وایي دوی بلکې مجبوروي چې خپل هیواد ته ستانه شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګ یو ریپورت درته دا وخت زموږ همکار ابو ریوال کاکر وړاندې کوي.
د بلجیم پلازمینې برسلز ته نږدې د یوې کوټې په کور کې اوسېدونکي محبوب د هغه میرمن راما د دوی یو کلن زوی او درې کلن لور درې کاله وړاندې د افغانستان له هلمند ولایت څخه لومړی پاکستان او بیا اروپا ته تللی و. راما وایي له هغه وروسته چې موږ په افغانستان کې له خپل کور څخه راووتو دا د یوې کوټې کور یوازینی تر ټولو ښه ځای دی چې موږ پکې ژوند کوو.
لومړی چې مونږ خپل سفر له پاکستان نه پیل کړ نو مونږ فکر کاوه چې اوس خطر نشته او مونږ خوندي یو او زمونږ به یو ښه خوندي ژوند وي. خو کله چې مونږ بلجیم ته راورسېدو نو دلته تر افغانستانه بدتر وو.
د راما خاوند محبوب درې کاله وړاندې بلجیم ته لرسېدو وروسته کیسه داسې کوي.
We were put in the middle of the city and we didn't know what to do.
مونږ د خار په منځ کې پری خودل شو او مونږ هیڅ نه پویدو چې څه وکړو. مونږ ته یوازې یو ودانۍ وخودل شو چې ور شو او پناه وغواړو. چې کله مونږ هلته ورغلو نو په دیش پو کې کریسمس و. مونږ دروازه وټکوله خو هیڅ څوک هم رانغله. ډیره یخنی وه. هیڅ چا له مونږ سره مرسته نه کوله. مونږ د پولیسو یو عسکر ودرو او هغه نشه و ځکه چې د کریسمس شپې وې او دوی خوند اخیسته. هغه ډیر سخت وخت
په کوڅو کې له یوې اونۍ تیرولو وروسته هغوی د مهاجرو په یوه کیمپ کې ځای وموندی. بیا یو ټولنیز کور ته ولاړل او له هغه وروسته حکومت ورته د هوټل یوه کوټه ونیوله. خو چې کله یې د پناه اخیستلو درخواست رد سو نو له هغه ځای څخه وایستل سو او بیرته په کوڅو کې ژوند کولو ته اړ سو. محبوب د اورګاډي په یو خطرناک سټیشن کې تیر کړې اونۍ دا سیادوي.
زما په یاد دی چې د ځان پټولو لپاره لمونږ سره هیڅ سم نه وو او ډیره یخنی وه. مونږ له خپلو ګاونډیو څخه د ځان پټولو لپاره یو څه واخیستل. په هغه سټیشن کې بیخي زیات خلک اوسېدل. هغه زمونږ لپاره ډیر خراب وخت و. مونږ به په مازیګر کې یو څه شوروا وسخله. له مونږ سره یوازې دومره پیسې وې چې ماشومانو ته مو د ضرورت جامې او پای پر واخیستل
لدی ورستا محبوب او د د کورنۍ لسلو نور افغان مهاجرونو سره یو ځای په داسې کور کې واچول سو چې نه پکې پوره اوبه نه د تودولو لپاره څه وسیله او نه هم برېښنا یا بجلی و هغوی یو ځل بیا د پناه اخیستلو لپاره درخواست ورکړ خو بیا رد سو راماوای دې په هلمند کې نالوستو میرمنو ته درس ورکوي او ځکه ورته طالبانو ګاښونه وکړل خو دا وایي چې دومره کاغذونه نه لري چې په پناه اخیستلو کې ورسره مرسته وکړي
بنیادی ستونزه دا ده چې زما په خیال دوی تر خبرو پر کاغذونو زیات باور لري ځکه چې دوی نور اسناد غواړي او موږ یې نشو پیدا کولی زه یې څنګه پیدا کړم آیا طالبانو ته ورشم او ورته ووایم چې ما ته داسې سند راکړئ چې ګواکې تاسو ما وژنئ دا ناممکنه ده موږ دوی ته اوس داسې څه نشو ورکولی
د محبوب هغه درخواست هم رد سو چې نوموړي د خپل وکیل په مرسته د پناه نه بلکې یوازې په بلجیم کې د اوسېدو او کار کولو لپاره ورکړی و دوی دا درخواست بیا ورکړی دی خو نه ده معلومه چې په دې اړه به پرېکړه کله وسي محبوب وایي دی نه پوهیږي چې ولې دوی په داسې حال کې پرېښودل سو د هغه په خبره دی د دې لپاره نه و راغلی چې بل څوک دې دوی ته خوراک ورکړي دی غواړي چې کار وکړي او د نور خلکو پرنګ عادي ژوند ولري
د افغان کډوال چې په بلجیم کې پناه غواړي د هغه د ژوند حال مو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت په ټکو کې واوري د چبوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې
کوم مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو ته ځنه کیږي
ای جام سو سو میرای وستوت
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
او اوس ورزو قبایلی سیمه ته د بره مومند جنسید امن لخر مشرانو په پیښور کې خبري اعلان تویلی د وسلوالو د فعالیتونو لوجه په خپل سیمه کې د دوی کورونا دکانونه کاروبارونه سړکونه سکولونه او هسپتالونو ته ډیر زیات زیان رسیدلې دي چې له امله یې ولسی خلک اوس هلته خپل ژوند جاری نشي ساتلی د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د دوی سره په پیښور کې خبري کړي او دا ریپورت یې را لېږلې چې تاسو اوریدو ته راوړم
په پیښور پریس کلب کې د خبريالانو سره په خبرو اترو کې د خوېزي بيزي د امن کمیټو یو مشر ملک سلطان اوویل چې اوس د بره مومن بیلابل کلی د وسلوالو نه صفا کړی شوی دی ولې په سیمه کې د وسلوالو د عملیاتو لوجه د هغوی دوکانونه کورونه سکولونه هسپتالونه سړکونه او پټي د کار نه وتلي دي چې لوجه ځایي خلک په دغه سیمو کې نشي کولای چې خپل ژوند جاری وساتي پدې لړکی ملک سلطان مشال ریډیو ته وویل
محمد ایجنسی کې چې امن کمیټه نوی شرفه کې ورځ په ورځ زیاتې دوه کې په ډیرې دوه کې او ظلم ورځ ورځ خراوه چې څومره وسه کې در خلک هم وجل او د شریعت په نوم باندې یو ظالمانه کمیټه جوړه کړې و چې نوم یې د اسلام ورکړې خو دا ډیره ظالمانه کمیټه و او هغه کې به چې سره چا خو خو پیسې به ورکړي غکار به وکاو موږ د شنا اسمان لاندې راسې چې هم نشته قوم ناس هغه دې کې تاسو ګوره ورته او بنشته بل شنه ټول بیماران دي نو موږ ته خصوصي توجه وکړ دا سکولونه پکار دی او ټریکټر یې مته پکار دی او بومر ته پکار دی کم یو څه ستاسو وسویم
ملک سلطان وویل چې حکومت او نړیوالو ادارو لپاره پکار ده چې د بره مومن په اغیزمن شوی سیمو کې د دوی لپاره د ژوند زمینه برابر کړی بره مومن یو څو نورو مشرانو د خپل ستونزو په اخلا مشال ریډیو ته وویل
زمانو په وجه زیارت ګل دی او د امن کمیټې نائب امیر ما او مونږه په علاقه کې دوه کال تقریبا جنگونه کړې دي او دا غي نور سار میراله او په وطن کې بي خيامن راغې ال ته جون خو ډیر په صفر حالت کې دی په ټپ حالت کې دی ځکه چې کوم کور ته کورون د افغانستان شوې دی هغه کور کې کوټه نشته ده فراکس کاک نشته ده کروانده نشته ده کار کې لا مزمه کې خراب شوې دي بنجر شوې دي نو ټول حالات کاروبار نشته دي لارې شاړې دي
زمانو عبدالحق دے منظری چنی اسی دن کے ماں زمان سیمی تا کو سب دیر نقصانات رسی دلی دی او کم خلق چراغ دی دی اسو دیر مشکلات سرا لاس بگریوان دی و مخامخ دی ورسرا کورونا وران دی هر سی بس داغی دی د ژوند زمينه هیڅ برابر انده اوس
د یادونه وړ ده چې د دینه وړاندې د مومن ایجنسی په یک غون او غلنۍ هډکوارټر کې خونړی ځانمرګي بریدونه هم شوې دي او وخت په وخت په مومن ایجنسی کې پوځي عملیات هم ترسره کیږي او د وسلوالو د مخې نیولو لپاره امن لښکری هم جوړی کړی شوې دي او وسلوالو د مومن ایجنسی یو شمیر د امن لښکر مشران هم وجلی دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
نن د پیښور پریس کلب کې د پولیو ختمولو په لړ کې د علماو د کردار په حق لایو سیمینار وشو چې پکې علماو خلکو ته نصیحت کړي چې ماشومان ته د پولیو قطرې ضرور ورکړي او د کې هیڅ عیب یا د اسلام خبره نشته. د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه په دې حق لا نور تفصيل راکوي.
په پیښور پریس کلب کې د پولیو په خاتمه کې د علماو کردار په حق لایو سیمینار وشو. د دې سیمینار اهتمام قومي اداره برائے ترقی او تحقیق کړی و. مولانا شریعت الله څوک چې د پیښور سره تعلق لري په دې موقعه وویل چې د ټول پاکستان د علماو دا مشترکه فیصله ده چې ماشومان ته د پولیو قطرې واچول شي. هغه زیاته کړه چې د تحقیق نه دا ثابته شوې ده چې د پولیو د قطرو نه د خاندانی منصوبه بندۍ سره څه تعلق شته او نه پکې سه حرام شی ګډوي.
خو اوس الحمدلله سمه الحمدلله چې د پاکستان سمره علما دي د کراچۍ ویلو مدارس دارالعلوم کراچۍ اکوڑا هټا کو د نور مدرسو د دې علماو د دې باندې مکمل تریو میاشتې پر تحقیقات وکړل. ډاکټرانو او طبيبانو د دې کومه د رزلټ دار او ایستلو چې په دې کې غیر ممنوع حرام شیز پکې شامل نه دي. لہذا د اسلامي نقطه نظر سره ډیر اهم دی ځکه چې یو ماشوم چې معذور شي نو دا د ټول عمر د پاره کنډم وي.
مولانا شهاب څوک چې د پیښور سره تړلی نیم قبایلی سیمو سره تعلق لري او خپل هم د پولیو د وایرس ښکار دی وویل چې د پولیو ښکار خلک بیا په معاشره بوج جوړ شي.
الله دې نه ناراضه کیږي په دې باندې دا ناشکرۍ د خدای پاک نه راولي. خو ډیر لکه 90% هغه کارونه کم چې په معاشره کې روغ خلک کوي صحت مند خلک کوي نو موږ هغه نشو کولی نو موږ هغه قسم ترقی حاصلولی شو.
د نړیوالې ادارې یونیسف سره تعلق لرونکي ډاکټر عمران په دې موقع وویل
نو موږ چې څومره وګرځېدلی یو علماو سره مو خبرې کړې دي. علماو ته کله چې دا حقیقت رسېدلی دی نو چېرته هم داسې علما نشته دي چې هغه دا یې ویلي دي چې نه زه دا شی نه منم. بلکه اوس د دیشی مدایان جوړ شوی دی علما او د علما پر رهنمایی کې دا ټول کار لګیا دی.
په دغه ځای کې د پولیو ښکار ماشومان او د هغوی مور او پلار هم راغلي وو. د یو ماشوم پلار مشال ریډیو ته وویل
د پولیو اچول شوی دی یو ځل پکې وقفه راغله د واجه د خپل کار پرې خیر ډېر خرچې وکړي پریشانونه مو وکړل. دلا جنیس تا واسط 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 یو کال نه بل لګ گزارای کیږي لګ خواله راوړي فدا دل دا پریم جوړو با دې باندې لګ ګرځې دې چې دا نیو تا لګې دلې بیا نشي ګرځې.
پاکستان په هغه سلور ملکونو کې ته چرته چې تر اوسه پورې د پولیو مرض شته دی. فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
قدر منو اوریدونکو د نن ورځې د خبرونو اخیری برخه تر رسیدلی او اوس هم مليحه امیرزاده یو وار بیا د تازه خبرونو لنډی سولاندې کوي.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اتر عباس ویلی افغانستان او بارنی سواکونه د طالبانو مشر مولا فضل الله پر ضد کاروایی وکړي. په پاکستان کې د ریلوی ملازمینو تنخواګانې د نه ترلاسه کېدلو خلاف احتجاج کړی. په باشه ډیم د خپلو تحفظاتو په لړ کې په کوهستان کې هم مظاهرې شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان لخوا په ختیځ پولو د خلاف ورزي راپورونه ناسم بللي دي. د افغانستان د فریاب ولایت استخباراتي مشر جنرال سید احمد سعادت په یو ځانمرګي برید کې زخمي شوی. د شام یو ټلویزیون سټیشن د لیبیا د شړل شوي مشر معمر قذافي د وړو کې زوی د وژلو خبر تصدیق کړی او ایران غوښتنه کړې چې دوی ته د امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر په وژنه کې تورن کستا لاسرسي ورکړل شي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. دا وخت زه منور شاه سره د خپل همکارانو جوناتن ملیحا امیرزاده او داوود خټک تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مشتبارو خاد او آباد اوسئ.